مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه ز بشیر غواخ مو په دې خبري غړې کې هر کله کوم له 12 څخه تر 2 بجې په دې غړې کې به تاسو ته بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو په سیمه مو نظر دی تازه موضوعات نور تر اخیستي دي تازه ریپورتونه لرو همداراز په نړیوالو مطبوعاتو تکتنې هم درته دراورو یو نیمه مرکبه هم د دې غړې په اوږدو کې تاسو ته وړاندې کیږي فانیسا اجمل په سټوډیو کې د اول بل هغې خبرونه وو
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تیر ورځ په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې شوې دي د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمی چاودنې کې دوه کسان زخمیان شوې دي او چارواکي وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ په خبرو کې اختلافات په بلاستیک میزایلو د بندیزونو لری کولو په سر پیدا شوې دي اوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تیر ورځ د افغان حکومت او د طالبانو استازي پر دې خبره سلا شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پرالیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي د غوښمنو پر بنیاد چې پاکستان به د افغانستان د سولې او ثبات په لړ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره مرسته کوي تیر ورځ د پاکستان په قربتوب په مری کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خبر پانه سیاتوی چې په دې خبرو کې د چین او امریکا استازو هم برخه اخیستی و د بهرنیو چارو وزارت تر مخه د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنس با دویم غونډه د روژې میاشتې نه پس کیږي بل خو د ارګ لخوا پرین پخپري شوی خبر پانه کې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوی دی د دې لیدنې هدف د دوامدارو خبرو پیل او د باور رامنځته کول دي د پیښور په اچینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې دوه کسان ژوبل شوي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی د بم ډیسپوزل سکواډ یا د بمونو د ناکاره کولو څانګې مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبریالانو ته وویل چې چاودیدونکي مواد د سړک غاړې اخدل شوي وو هدف یې د پولیسو غاړې وو خو د نوموړي په خبره پیښه کې ژوبل شوي کسان ولسی وګړي دي تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې د کاپیسا د ښځو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د کاپیسا پولیس نفس ګل چې پرون په حمله کې زخمي شوی وو په روغتون کې بستر ده په حمله کې د نفس ګل زوی وژل شوی دی د کاپیسا د ښځو چارو رئیس سفوره کوهستاني پرون مشال ریډیو ته ویلي دوی ډېر افسوس کوي چې د داسې زړورې پولیسي په کور د شپې حمله وشوه نوموړي زیاتوي داسې حملې پر دوی بد اغېز کوي خو دا پېښې د دوی د هڅو مخنیوی نشی کولی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش کمانډان د غم رستیالو 500 وسلوال وژل شوی دي د ملي امنیت ریاست لخوا پرون پخپري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې د داعش ډلې کمانډان ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د یادې ډلې دویم لوی کمانډان او خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد ځانګړي سواک هم جوړ کړی دی لسوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزه د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی پرند نړۍ له مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اتو ورځو په سی خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرستو ته ځانګړې کړي د ملالې یوسفزی د اداري ملاله فند په حواله هر کال د وړیا تعلیم لپاره 9.5 بلیون ډالر په کار دي ملالی یوسفزی پرون د ناروې په اوسلو کې نړیوالې غونډې ته وویل چې یوازې په اتو ورځو کې 9.5 بلیون ډالره په پوځي اخراجاتو لګول کیږي ملالی یوسفزی به د جولای په 12 نیټه د 1300 کلونه شي خبرونه د مشال ریډیو نوره ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې هغه وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خیری وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لري کولو معامله راپورته کړه له دې وړاندې د ایران زیات پام د اروپایي اتحادیه امریکا لخوا په اقتصادي بندیزونو و چې له وجې د ایران اقتصاد کمزوري شوی دی خو په دې وروستیو کې ایران دا غوښتنې هم پیل کړې دي چې د یو تړون د کېدو په صورت کې دی زر تر زره د دوی د بلاستیک میزایلو پروګرام او د وسلو د تجارت څخه د ملګرو ملتونو بندیزونه هم لري کړل شي د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر یو حتمي تړون ته د رسیدو لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچي ویلي دي چې یو تړون یوازې هغه مهال سمانه لري چې پر یو وخت ټول بندیزونه لرې کړل شي. په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په شپږشتمه نیټه په کویت کې په یو جومات لبرید سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي. چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاده پیښه کې شپږشتنه وژل شوي وو. د کویت په یو ښار کې د شیاګانو په جومات د ځانمرګي برید پلا اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه. سعودي خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت په حواله ویلي دي چې په درېو واړو مشکوکو کسانو کې یو تن د کویت له پولي خافجي سره نیستې وروسته لاغي ونیوه چې پر امنیتي ځواکونو داسې کولې. دویم تن یې په کویت کې نیولی او درېیم مشکوکه تن یې د سعودي په جنوب مغربي ښار طائف کې نیولی دی. وروستۍ خبر دا چې د ایران بخښنه غواړم چې د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او خپه شوو مشرانو د یونان وزیر اعظم ته یو بله موقع ورکړې ده چې د پراخو اصلاحاتو له لارې یونان په اقتصادي توګه د تباه کېدو نه وژغوري. د یونان وزیر اعظم په دې کې پاتې راغلی دی چې پرون په یو غونډه کې د پراخو اصلاحاتو جزئیات د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي هیوادونو مشران پرون په نه لیوالتیا سره سلا شول چې د یونان د بحران په اړه به د جولای په 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک ته اختیار وي چې د یونان بانکونو ته پیسې ورکړي. د اروپایي ټولنې مشر د دې اتحادیې له اتیشتو غړو غوښتل چې د بروسلز په راتلونکي غونډه کې برخه واخلي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.15 روپۍ اخیستل کیږي او 102.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 143.40 روپۍ او 143.50 روپۍ. یو پاؤنډ 109.50 روپۍ او 109.50 روپۍ. یو ارب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.70 روپۍ او 1.83 روپۍ. او 215 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 202 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې زیات نه زیات 14 او کم نه کم 20، په بنو کې به زیات نه زیات 18 او کم نه کم 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، خبرونه مو له انیسا اجمل او ورپسې له احمد الله څخه اوریدل. په دې غړ کې بعد نور رپورټونه درڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. افغان حکومت د پاکستان په منځګړتوب اسلام آباد سره نږدې مریکي افغان طالبانو سره د سولې مذاکرات کړي دي. آیا دا خبره به نتیجه ورکړي؟
د نتیجو پاک د موږ د ازادي شو چې د دې کامیابۍ د زیات انحصار د پاکستان او د پالیسو سره دی. تر اوسه پورې د ترهاګرۍ پاک لا د افغانستان سره د تعلقاتو پاک لا او پاکستان کې یو پالیسي نه ده.
جګړو او پوځي عملیاتو بې کورکړي خلک قبایلي سیمو کې خپل کورونو ته واپس ستنېدل شروع شوې دي، خو دوی هلته د کوم خاص کار روزګار امید نه لري.
یو خخ کولی کاروبار و نو مونږ به هغه باندې خخ کولی ګزارا کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ واپس هلته ځي، نو مونږ هېڅ هم نه شي کولی. نه هلته دوکان شته دی چې مونږ هلته لاړ شي. فلحال د یو مودې پورې مونږ کاروبار نه شي کولی.
پاکستان میشته مذهبي اقلیتونه شکایت کوي چې د دوی د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې ګڼې ستونزې لري.
د نکاحنامه په کم زینو کې چې پکار راځي، نو زموږ هغه نشته شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې عمده کسې چې بار هغه ځای په کم ځای کې چې یو نکاحنامه چې دی هغه یو میرډ سټیټس کې پروف کیږي هغه نه مونږ پاتې.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو زموږ خبرونه هم د اوس په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای پرون مریکې د دوی په منځګړتوب د افغان حکومت او افغان طالبان ترمن د سولې مذاکراتو کې دواړه غاړې د باور په زیاتولو افغانستان او سیمه کې د امنیت راوستلو لپاره په هلو زلو کولو سلا شول. د یاد وزارت په نننۍ خبر پاڼه کې ویل شوي چې بل داسې ملاقات به له روژې وروسته د دواړو خواوو د خوښې په کوم ځای کې کیږي. پاکستان وای په مذاکراتو کې د امریکا او چین استازي هم موجود وو. دې خبرو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د طالبانو یو مشر ملا عبدالجلیل اخوند د خپلې ډلې مشري کوله. په اړه یې تفصیل رابع اکرم خان اورو.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا مری کې د افغانستان حکومت او د افغانستان تحریک طالبان ترمنځ د نهه پورس یو غونډه شوې ده چې په کې د امریکا او د چین نمائندو هم ګډون کړي دي. خارجه چارو دفتر خبر پانه وایي چې په غونډه کې ګډون کوونکو په افغانستان او منطقه کې د امن په اړه د مجموعي خواهش اظهار کړو او په افغانستان کې امن او مصلحت په لړ کې په طریقې کاری هم غور وکړو. خبر پانی په وینا چې غونډه کې ګډون کوونکو مذاکرات جاری ساتلو باندې اتفاق کړی دي او بل غونډه په اتفاقي رائے د روزي اشتنه پس پکېږي. د خارجه چارو دفتر خبر پانه کې لیکي چې د فریقین ترمنځ په دې خبر هم اتفاق وشو چې هر اړخ به د امن لپاره پوره اخلاص او عزم سره کار کوي. په دې ملاقات کې د ټولو قواو ترمنځ د اعتماد ساتلو په ضرورت هم زور ورکړی شو. خارجه چارو دفتر خبر پانه زیاتوي چې پاکستان په افغانستان کې امن پسې کولو او مفاهمتي امن لپاره د دې ملاقات میزبانی وکړه او دا په دې لړ کې د پاکستان د کوششونو برخه وه. د پاکستان د خارجه چارو دفتر وایي موږ د ملګری ملتونو په شمول د هغه نورو شریک دارو مننه کو چې افغانستان کې امن استحکام او ترقی لپاره د خپلې حصے کردار لوبولې دي. د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ په مری کې شوی مذاکراتو په اړه د افغانستان لپاره د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومن وای چې دا یو خګام دی، باید چې دا عمل مخ په وړاندې لاړ شي. خو دی وای چې په دې کې کوم طالبانو ګډون کړی دي، نو قتل بدایوي چې آیا دا طالبان د افغان طالبانو مشر مولا عمر پر رضا ټاکل شي وو کنه.
دا چې کوم خلک د طالبانو طرف دی دې کې تاسې دغه خلک نشته ګینې چې سړی وایي چې دا خاص د مولا عمر چې کوم دی دا ډېر نږدې خلک دی او دا هغې چې کوم دی نمایندګي کولی شي. او اوس پورې بله دا خبره ده چې طالبانو دا خبره لا تصدیق کړې نه ده چې دا کوم حیات دلته خبرې کوي په مری کې، نو دا د هغې په سلا په مشوره باندې راغلی دی. دا هغې دا اعلان وکړي بیا خو زه فکر کوم چې دا ډېره لویه خبره ده، ډېره لویه کامیابي ده.
بلخوا د افغان امورو ماهر او خبریال طاهر خان وایي چې امن او مفاهمتي عمل په لړ کې د پاکستان کردار اهم دی او اوس داسې ښکاري چې پاکستان په دې اړه عملی ګامونه اخیستل غواړي. دې زیاتوي
د پاکستان د رول په اړه باندې امریکا او دغه رنګ چین زموږ ګاونډي هیوادونه د پاکستان او دغه رنګ په خپل افغانستان حکومت هغې د پاکستان رول ته ځکه اهمیت ورکوي چې د پاکستان ټولو افغانو ډلو سره هغې سره رابطې د کلونو کلونو نه پاتې دي. د پاکستان رول ډېر مهم دی، خو دا خبره ډېره زیاته مهمه ده چې د طالبانو کم اصلي خلک دي د خبرو واک هغې چې کوم مشرانو طالبانو ته ورکړی دی، کوم دفتر ته ورکړی دی، هغه باید چې په پام کې ونیولی شي، ځکه د هغې دفتر نه بغیر که پاکستان یا نور خلک غواړي چې خبرو ته خلک کینی د دې جګړې نتیجې ورنکړي.
یا د دوی طالبانو د افغانستان حکومت سره مذاکرات شروع کولو نه مخکې د غیر ملکي پوځونو د انخلال شرط لګولی وو. دا دې هم یادوي چې په دې ورستو کې قطر، چین او ناروې کې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ملاقاتونه شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځای هم اوریدلی شئ. او اوس تاسو یو بل ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د مغه تیر ریپورت سره تړلې ده. امریکا په د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د افغان طالبان او افغان حکومت ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب خبري او مذاکرات ستایلي دي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غني پرون ویلي دي چې دوی د سولې مذاکراتو ته د یو قوي موقف ناراضي او دوی به په د افغانستان په اساسي قانون او په ځینو نورو مسلو باندې د طالبانو سره کوم ډیل ونکي یا معامله به ونکي. په دې اړه د فرشته جلزی رپورټ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبري کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي چې د سولې د مذاکرو فکرو د بهیر دوام د باور رامنځته کول لپاره هڅې او د دواړو خواو لپاره د مهمو مسئلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بروي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نښتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ور باندې کېدلای، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاشر نست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل، دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته اولویت ورکړي او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي.
د فرشتہ جلزه رپورٹ مورد اوریدونکو هم دې سره تړلې یو بل رپورٹ درو. پاکستان تر هغه وروسته د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ خبرو کوربه دی چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان د روسیو کې غوښتي و چې د افغانستان د سولې لړکې د عملی ګامونه واخلي. د سیاسي چارو کارپوهان اسلام آباد سره نږدې مرکې شوې دا خبرې مهمې بولي. دوی په همدې حال کې دا هم وایي چې که پاکستان کې د ملکی حکومت او پوز پالیسي وشي نو دا مذاکرات نتیجه ورکولی شي. زبی شفقی نور تفصیل درته وایي.
د سیاسي او سیمهیزو چارو ځینې کارپوهان د پاکستان د حکومت لخوا په پایتخت اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو د زمینې برابرولو هرکلی کوي. په افغانستان کې سوله او ثبات د پاکستان لپاره ګټور بولي او ټینګار کوي چې پاکستان باید دا زمینه ډېره پخوا برابره کړې وای. په اسلام آباد کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدل کتل تر هغې وروسته کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سمو د مخکې له پاکستانه غوښتي ول چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د رښتینې مرسته او په پاکستان کې د افغان طالبانو او حقاني شبکې د وسله او د غوی د مشرانو په ضد عملیات وکړي. په عین حال کې د پاکستان او افغانستان د سیاسي چارو سرونکو په اسلام آباد کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو زمينه برابرولو هرکلی کوي. د سیاسي او سیمهیزو چارو افغان کارپوه سمی یوسف زی په دې اړه وویل،
پاکستان خپل د حالاتو سره مخامخ دی چې د طالبانو بریدونه دی اوربان کېدل یا په وزیرستان کې خپل عملیات شروع کړي دي، خو تر هغه حده پورې چې دی د طالبانو نظام ته خپل هیواد کې خطر ګڼي، تر هغه حده خو دوی کوشش کوي چې طالبان دی هغه افغانستان امن افغانستان امن پاکستان پاکستان اقتصاد پاکستان خلکو تمامیږي او هر هر هیواد چې په ګاونډي هیواد کې جګړې وي مشکلات وي یا د طالبانو یا د نورو جګړه مارو ډولو جګړې وي ظاهر خبره ده دوی منفی اثرات په ګاونډي هیوادونو باندې لویږي.
دغه افغان پلاوی په داسې حال کې اسلام آباد ته راغلی چې ویل کېږي تر دې مخکې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د چین په اړه کې هم ملاقات شوی دی، خو آیا په اسلام آباد کې به د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې ترې څه نتیجه ورکړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمهیزو چارو سرونکی شمیم شاهد وایي،
دا یو ډېره ښه خبره ده چې په کار دا د پاکستان د لس کال وړاندې کړی دی، ډېر آیا درست آیا ډېره تباهي شو په دې منځ کې کړې د نتیجو پاک د موږ د ازادي شو چې کوم افغان دولت چې کوم دی نو هغه د پاکستان نه ډېر زیات امیدونه لري. د دې کامیابۍ ډېر زیات انحصار د پاکستان د دولت د پالیسیو سره دی. د بده مرغه تر اوسه پورې د ترهګرۍ پاکلا د افغانستان سره د تعلقاتو پاکلا او دا شم د بشر په حق لا باندې اوس پورې په پاکستان کې یو پالیسی نه ده.
دا یادونه ورته چې په دې وروستیو کې پاکستان بیا بیټینګار کوي چې په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د خبرو اترو ملاتړ کوي او په دې لړ کې به خپل مرستې جاری وساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان ټول به شک چوپ
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روشانه کولو یو وخت چکوي
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
اوریدونکو دا بحث تاسو نن وړاندې کیږي او تاسو به کې نن د پاکستان په منځګړتوب د افغانستان د حکومت او افغان طالبان ترمنځ د اسلام آباد سره نږدې په مری کې د شو خبرو اترو باړه باندې د څېړونکو نظرونه اوریدل شي اوس تاسو یو رپورت وړاندې کوو فټا سیکرټر چارواکي وایي قبلي سیمو کې په سکولونو یا ښوونځیو کې ماشومان ډېر او استادان کم دي د دوی په خبره دې ته په کتو فیصله کړې چې د څلوېښتو زده کوونکو لپاره باید یو استاد وي د سکولونو استادانو دا فیصله ستایلې او وایي چې که عملي شي نو د تعلیم معیار به ورسره ښه شي دوی په همدې حال کې له حکومته د تعلیم د معیار د لوړولو او زده کوونکو ته د نورو سهولتونو برابرولو غوښتنه هم کړې ده شانواز ترګزی په دې اړه رپورټ دراوړی
فټا سیکرټریټ لخوا د قبایلي سیمو تعلیمي ادارو ته یو اعلامیه جاري شوې چې پکې ویل شوې ده چې د څلوېښت زده کوونکو لپاره یو استاد وي او که ماشومان له دې زیات شي نو بیا دې استادان هم په دغه سکول کې زیات کړی شي د محمد ایجنسی په یو پرایمری سکول تمانځی کې څلور سوه نه زیات ماشومان زده کړې کوي ولې د دغه سیمې اوسیدونکو اختیار ګل سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل بلخوا دغه پالیسی چې د استادانو د بدلانو عمل به پرې دې روانو د ګرمۍ په چټیانو کې برابر شي او عمل درآمد به پرې د ستمبر په اولنۍ نیټه کولی شي تر کوم حد پورې د ماشومانو لپاره ګټوره ده صابر رحمان چې په یکون سرکاري های سکول کې استاد دی وای
خاص کر دته تسلی مسله چې هغه کې د مسلمانو ریسو زیات نه لري تاریخ او سازانو کې مېره ده چې د ریسنلایزیشن پالیسي باندې ځینې کسان د یو تحصیل کې سرپلس شي نو هغه به د پالیسي مطابق بل سکول ته دغه شي ترانسفر شي نو دا هغه د مسلمانو تعلیمي حالت به ښه شي ان شاء الله
او نصیر احمد د میوبل استاد چې نه هم او لسم جمعه ته سبق خیوي ویل چې ډېر په خوره هڅه په سیمه کې دا سروا جوړ دی چې د باسر خلکو په سکولونو کې ماشومان کم او استادان زیات وو ولې د لری پرتو سیمو سکولونو کې به استادان کم وو او د ماشومان شمیر به ډیر زیات وو
په یو سکول کې به پیزره سټوډنټان یا په شپږی ټیچران په کې وو اتی دا ډیر سکولونو په فاټا کې او د سره د پرایمری لیول نظام تعلیم کې تبا دی یو ټیچر وای هغه به دې نه په پلیاله ته وځي هغه سره باندې د فل سټوډنټان او د سره باندې جینو کو داخلي شره ګور دا هم خوږي استاد چې کله توجه ورکړي سټوډنټان په خپل سکول ته ځي وتا
د دې پالیسۍ ورستو به د هغه سکولونو استادان چې په کې ماشومان کم دي هغه سکولونو ته بدلولې شي چې پکې ماشومان ډېر زیات دي او اولس وای چې دا سي ګمب د زده کوونکو ماشومانو په ګټه وي شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
مدرسې پوسنی اصل
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علی السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام دا نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونۍ خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې او فرقواریت او تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځ ته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی په دې روسیو کې له قبایلي سیمو څخه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېدل شروع شوي دي. حکومتي چارواکي دعوه کوي چې دوی ته یې په خپل کلو کې د بحالۍ انتظام کړی او سهولتونه یې ورته برابر کړي، خو واپس تلونکي ډېر خلک په دې اړه اندېښنې لري. مشال ریډیو سره خبرو کې ځینو وویل چې له بې کوره کېدو مخکې د دوی ښه ښه کاروبارونه وو چې اوس یې د بیا بحالۍ ډېر امید نشته. مجید بابر په رپورټ جوړ کړی.
د سرکاري شمیرې تر مخه دا مهال د بیلابیلو قبایلي سیمو نه څه د پاسه 15 لکه خلک بې کوره دي، خو د تیرو څو میاشتو نه د ځینو قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک په جزوي توګه خپلو سیمو ته ستنېږي. حکومت وایي چې د راتلونکي کال تر جولای تر میاشتې د دغو ټولو بې کوره شوو خلکو ستنېدل یې په پلان کې دي. پوښتنه دا ده چې دغه بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي، نو د خپلو کورنو د خصمانۍ لپاره به څه کوي؟ د جنوبي وزیرستان د میرالینا بې کوره شوی انور الله د دې پوښتنې په ځواب کې وایي:
کلال تری پکلی کے روزگار وہ زمونگا او بل عظمت کے باغونا بھی آگے کرونا بھی او اس کی بیا لاکھ شیال تک کیا اس کو آگا ہر سا ختم شوی دی زمون کو سوچ کے ناراضی مونگ صدا سے اندازہ نہ لگی کہ مونگ بیا لاکھ شیال تک بیا وے سکل بالکل خوچ لاکھ شیال آگے کہ کم دا رشن را کبھی آگے رشن باندے وے گزارا دی. فی الحال
دا خیبر قبائلی سیمی دا تیرا واجد علی چی بدی نگدو کی خپلی سیمی تا سر دا کورونا سن شوی دے وای چې روزګار په هغه صورت کې شروع کېدای شي چې خپل سیمو ته تګ راتک په خلاص مټ کېدای شوی. د دې په خبره تیراته تګ داس دی لکه چې بهرني هیواد ته څوک سي
سامانونه خو خود نشي وړلای چې داسې سړی روان شي کنه، نو هغه په خپل باندې هم نشي تللی. هغه نه مکمل داسې دا ویزا سیستم وغواړي کنه، لکه سړی بهر ملک ل روان وي او هغه ویزا پاسپورټ دا شی نه وي کنه، نو هغه بهر نه پرېږي. دا شرط کار دی چې میدان نه داخلي کې نو تب پورا مکمل خپل لاغه کوي د
د شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکی منور شاه وایي چې د میرعلي د بتاسو بازار کې یو خانداني دکان و چې د ټولې کورنۍ خصمانه پرې کېده، خو اوس نه هغه دکان شته او نه هغه بازار.
وروڼه دي برادر د هغې دکان وهلته کوي او هغه ته مونږ لکه مطلب چې سامان د وړلو مطلب د خرڅولو یو ښه ښکلی کاروبار و. ټول فیملي تقریبا مونږ 23-24 کسان جوړېږي د خپل فیملي، نو مونږ به هغه باندې ښه ښکلی ګزاره کېدله. که چېرته څوک ځي هلته کې یا مونږ پس هلته ځي، نو ظاهره خبره دی مونږ هېڅ هم نشي کولی. هلته دوکان شته دی چې ته ووایې چې را سړی لاړ شي هلته دوکان جوړ کو او کاروبار شروع کو. ما ظاهره خبره ده چې مونږ هلته لاړ شي فلحال د یو مودې پورې د یو وخت پورې مونږ کاروبار نشي کولی. مونږ بغیر د مونږ به جاب لیسي مونږ بغیر د روزګاره وي مونږ مطلب ده چې کار روزګار نشي کولی.
دا چې د دغو ستنو شوو کډوالو لپاره په اقتصادي توګه حکومت کومه تګلاره لري او که نه، د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو لپاره د نظم د ادارې فاټا سیکریټ ویان فضلالله وایي چې حکومت په دې لړ کې یو شمېر پروژې په پام کې لري.
حکومت سره د اقتصادي دغه د بحالۍ دپاره روان دي. په ګورنر هاوس کې زمونږ د ګورنر په فبرایي کې غونډه وشوه، په هغې کې په دې میټینګ کې زور ورکو چې زمونږ په قبایلي سیمو کې دی 15 انډسټریل سټیټس چې دي هغه دې جوړ کړی شي، چې په هغې کې زمونږ چې کم ینګ ځوانان دي کم ینګ کل دی چې هغې ته د روزګار مواقع ملاو شي. او د دې نه علاوه چې دی زمونږ ای آر کے ایف ورته وایي اکنامک ری وایټلایزیشن ان خیبر پختونخوا ان فاټا، نو دا د فاټا کې ځان له یو پروګرام روان دی چې په دې کې والے والے قرضې هم ورکړي.
د فضل الله په خبره حکومت په قبایلي سیمو کې د ځایي منډیانو او بازارونو د بیا بحالۍ لپاره هم یو جامع پلان لري.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیوي ننداره
او خاص کر دا چندرگپت موریہ په زمانه کې چې شاهباز غړی او دا چارسده دا سلطنت وو په خاور خو زبردست ځای او هغه ته بده دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې به دا د وینټر کیپیټل چې نه په خاور او سمر کیپیټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې. روزن کو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو څخه تاسو د تاریخ پانه علاوه نورې ګڼې اونیزی خبرونې هم اوریدل شي او په دې اړه باندې موږ ته خپل نظر هم راکوي شي چې موږ د خبرونې نورې څنګه خي او خسته کو د نظر راکول لپاره لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ژوندې بڼه باندې په دې ټلیفون دلاره موږ سره خبرې کوي شو همدارس فیسبوک کې تاسو موږ ته زموږ په پاڼه باندې خپل تبصره پرې خودل شي اوس د خبرونې نیمه کې د 12 بجې کې دونکو دی انیسا جمال سټوډیو کې راځي چې خبرونو لنډیست وره
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي تر اوسه افغان حکومت د طالبانو استاسي پر دې خبره سره شوې دي چې د افغانستان د سولې او ثبات د بهیر لپاره به خبرو ته دوام ورکړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن مشال ریډیو ته پر لیکل شوې خبر پانه کې ویل شوې دي د افغان حکومت او طالبانو استاسي ترمنځ تیر ورځ د پاکستان په قربتو په مری کې خبرې وشوې چې پکې د چین او امریکا استاسو هم برخه اخیستې و د پیښور په چینې سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په یوې بمی چاودنه کې دوه کسان شوبل شوې دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دي د بمونو د ناکاره کولو څنګ مشر آی جی شفقت ملک نن په پیښور کې خبري اعلان ته ویل چې چاودیدونکي مواد د سړک په غاړه خودل شوی وو او هدف د پیښې هدف د پولیسو غاړې وو تر اوسه کومې ډلې د پیښې پلان د منلې د ننګرهار په چینې لسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې کومندان د غمرستیالو 15 نور لسوال وجل شوی دي د ملي امنیت د ریاست لخوا پر خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی دي چې د داعش ډلې کومندان ګل سمان د خراسان ولایت لپاره د دې د یادې ډلې دویم لوی کومندان وو د کاپیسا د خزو چارو ریاست په دې ولایت کې د یوې خزینه پولیسو په کور حمله کوونکو ته د سزا ورکولو غوښتنه کړې ده د کاپیسا پولیسو نفس کول چې تیر ورځ په حمله کې زخمي شوی و په روغتون کې بستر ده په یاد پیښه کې د نفس کول زوی وژل شوی و له سوات سره تعلق لرونکي د تعلیم مبارزې او د نوبل د سولې جایزه ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ پرون د نړۍ له مشرانو غوښتنه وکړه چې د تور ورځو پوځي خرچې د ماشومانو د وړیا تعلیم لپاره مرسته ځانګړې کړي نوموړي د خبرې تیر ورځ په اوسلو کې کړې دي په سعودي عرب کې چارواکي وایي چې د جون په 26مه نیټه په کویت کې په یو جماعت له بریز سره تړاو لرونکي درې رونه یې نیولي دي چارواکي وایي چې دا درې رونه د سعودي عرب سره تعلق لري او په یاد پیښه کې 26 وجل شوی وو او ډیپلوماټان وایي چې د ایران او د نړۍ د 6 طاقتور هیوادونو د استازو ترمنځ په خبرو کې وخت اختلافات پیدا شول چې ایران په خري وخت کې د خپلو روایتي وسلو د میزایلو پروګرام څخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو لرې کولو معامله راپورته کړه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او انیسا اجمل درته د خبرونو لنډیز ووایه اوس به سراج زهیر ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې درته وایي
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په ټول پاکستان کې د پشکال د بارانونو لړۍ پیل شو او پرون د نهې په ورځ د خیبر پښتونخوا په ځینو علاقو او په پنجاب کې بارانونه وشو او د دې بارانونو له کبله د شپږو کسانو د مرګ خبرونه هم راغلي دي ادارې وړاندې لیکي چې دې دوران دریای چناب باندې د 9 جولای پورې د سیلاب خبرتیا ورکړل شوې ده نو که په دې تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان المیه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت د سیلابونو او قدرتي افت نه د بچ کېدو لپاره هیڅ بندوبست نه دی کړی نن هم هغه پخوانی نظام او پخوانی طریقه روانه ده او د دې په وجه باندې هر کال د سیلابونو له وجې تباهي کیږي او له کبله یې د اربون روپو زیان اوړي خو وفاقي او صوبایي حکومتونو د دې لپاره سو مکمل بندوبست ونه کړو خو کله چې تباهي وشي نو دوی بیا منډې ترلې جوړې کړې ادریا اخري کلی کې په ټوله دنیا کې بارانونه هم کیږي او سیلابونه هم راځي خو هلته لا اول د خبر یا نظام موجود دی او د هغه ځای حکومتونو هم داسې انتظامات کړی دي چې د سیلابونو نه زیان نه رسی نو په پاکستان کې هم د سیلابونو او بارانونو اوبه محفوظ کولو باندې د اوبو کمښت هم لري کېدی شي او خلک له تباهۍ هم بچ کېدی شي نو باید چې د دې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړی شي بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر ورځپاڼه خپل ادارې پروژه کې د لوډ شیډنګ په معاملې باندې لیکلې او وایي چې د لوډ شیډنګ په معاملې کې کيو طرف ته په واپډا باندې سزی مواری راځي نو بل طرف ته په صوبایي حکومت هم ځمواري پری وزي دریا وای چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې کوم لوډ شیډنګ روان دي چې د ټولي صوبې خلکو په احتجاج لاس پوري کړي دي کله دې مسلې د حل لپاره وابډا او صوبایي حکومت سنجیده ګامونه پورته کړي نو دا مسله به حل شي دریا وړاندې لیکي باید چې صوبایي حکومت د مرکزی حکومت سره کینی او د صوبې لپاره د بجلی چې کومه فارموله ده چې په هغه حساب تری بجلی واخلي ځکه چې کوم سیس په کومه صوبه کې پیدا کیږي لومړی پری د هغه زیاده خلکو دی او د دې سره سره دواب ډا سره په شریکه د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه هم پورته کړي چې د بجلی غلا بند شي او خلک پوره پوره بلونه ورکوي نو داسې به دا مسله په خشن هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو له امریکا خبریدونکي مجلې نېشنل انټرست لیکلي ښکاري دا ور هم د پاکستان دفاعي بجټ په ډېر حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په تیرو ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې وي. لومړی دا چې د پوز لپاره چې څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي یا لګولې وي، او بله خبره دا چې پوز ته د تیرو کلونو په څیر بیا هم ډیر بجټ وړاندې شوی یا ورته ډیر بجټ بیل کړل شوی. بلخوا فارن پالیسی مجلې لیکي مخکې له دې چې اسلامي دولت وسواله ډله یا داعش په افغانستان کې یو فریق جوړ شي او لوی لوی امنیتي مشکلات را پیدا کړي، په کار ده چې افغان دولت او طالبان یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. د دواړو مقالو غټ ټکي درته اسرار العلومند وایي.
امریکای مجله نېشنل انټرست چې پکې پر نړیوالو اړیکو لیکنې کیږي د دې په یو مقاله کې راغلي دي امریکایي چارواکي او څېړونکي با په خاموشۍ سره د پاکستان د ټول او په خاصه توګه دفاعي بجټ څارنه کوي، ځکه چې د امریکا ځنې مهمې ګټې له پاکستان سره تړلې دي. پاکستان ته په هیواد دننه او له بهره د خطرو دفاع کول دي. د پاکستان د قومي ګټو د پرمختګ لپاره ضروری ده چې دا هیواد د قومي سلامتیا لپاره یو متوازن پیاوړی او شفاف دفاعي بجټ ولري. که څه هم د پاکستان د مالیه وزارت د 2015-16 کال د مالی بجټ ټول دستاویزات نه دي خپاره کړي، خو چې کوم معلومات مخې ته راغلي دي ښایي دا بجټ به هم په ډیرو حوالو د تیرو کلونو د بجټ په څیر وي. په دې ټولو بودیجو کې دوه خبرې مشترکې دي. لومړی دا چې د پوز لپاره څومره بجټ ایښودل شوی و پوز له هغې زیاتې پیسې مصرف کړي دي، او دویمه دا چې د پخوانیو کلونو په څیر روان کال هم د پوز مصرف زیات دی. د بجټ د شمیرو له مخې په 2014-15 مالي کال کې د هیواد په دفاعي چارو او خدمتونو $40 مصرف کړي وي، کوم چې د هغه رقم نه $200 میلیون زیاتې وي کوم چې د تیر مالي کال په بجټ کې د پوز لپاره ایښودل شوی و. په مقاله کې راغلی دی د 2008 کال نه راپدویخا لکه نه چې پاکستان په لومړي ځل د هیواد د بجټ په اړه مناسب او بنیادی معلومات ورکول پیل کړي دي، نو د پاکستان پر پوزو خرچې د دفاع لپاره د مختص کړل شوي بجټ نه زیاتې مخې ته راغلي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت ایجنډا د هیواد اقتصاد مستحکم کول دي، نو په ورته ډول بجټ نه زیاتې خرچې ډېرې مسلې زیږولی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله لیکي په افغانستان کې د طالبانو مرستیال مشر ملا اختر منصور د داعش وسلوالې ډلې جوړونکي او مشر ابوبکر البغدادي ته په یو استول شوي خط کې خبرداري ورکړې چې د افغانستان له جنګه ځان لري وساتي. د ده په خبره هڅېنه چې په افغانستان کې د دوی د روان جنګ په اړه مسلمانان له ذهني ګډوډۍ سره مخ شي. په مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د داعش ډلې مخ په زیاتېدونکي وسلوال طالبانو ته له افغان دولت سره یو سیاسي مفاهمت ته په رسیدو کې مشکلات پیدا کولی شي. په دغه خط کې داسې ښکاري چې مولا منصور په لیوالتیا سره دا وضاحت ورکوي چې طالبان په افغانستان کې خپل مشن سره وفادار دي او داعش ډلې ته هیڅ ضرورت نه لري. په مقاله کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال په زیاتېدو دي، په کار ده چې په دې هیواد کې یاغیتوب په بیړني ډول په پوځي یا پر امنه توګه د له منځه یوړل شي.
د مشال رادیو د چهار شنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجرا
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری دغه خبرونه تاسو ته نن له مشال ریډیو نشر کوو. په دې کې تاسو تان دی هیله خبرونه په د تیرې غړې کې واره دا نور خبرونه تاسو د نن ورځې په اوګدو کې خبريږي. دا ټول خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته، تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. د افغانستان په شمال کې د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور په شمال زون کې د نامنیو د زیاتوالي په اړه اندېښنې ښودلې دي. ویلې دي چې د داعش ډله په هڅه کې ده چې خپل فعالیت پراخه کړي او د لویدیځ چین ترڅنګ د منځنۍ اسیا هېوادونو ته هم امنیتي ګواښ متوجه کړي. عطا محمد نور دا خبرې د افغانستان د اجرایه ریاست له مشر سی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره په مزار کې په یو ملاقات کې کړی دی. وروسته یې خبریالانو سره هم په یو خبری کانفرنس کې شریکی کړی دی. زموږ همکار په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د بلخ سرپرست عطا محمد نور د حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره تیره ورځ ناوخته په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل که په موقع سره د دولت د مخالف وسله والو د پټنځایونو د له منځه وړلو، د داعش ډلې د فعالیت د مخنیوي او د تروریزم سره د مبارزې په اړه دولت جدي اقدامات ترسره نه کړي، د داعش جغرافیه به پراخه شي او هغوی په پلان کې لري چې په راتلونکي کې د لویدیځ چین ترڅنګ منځنۍ آسیا ته هم ور واوړي او ناامني پراخه کړي. عطا محمد نور وویل چې شمال نسبتا پخوا ته زیات ناامنه شوی او هم نور ستونزې په مخه کې دي. نور د شمازون په ډیرو غرنیو سیمو کې د نظامی عملیاتو د پیلېدو څخه خبر ورکړ او زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت د مخالفینو د سرکوب او د له منځه وړلو لپاره یوه نظامی جامع او همغږي طرحه پلان کړي چې تر دمه د افغان امنیت ګانونو سره نه ده موجوده. هغه د همغږي طرحې په اړه داسې وویل: منظم تعرضي امنیتي پلان نه لرو. که دا پلان لرو بیا ولې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې مخالفین سر پورته کوي او ځان لپاره نوې جغرافیا او سیمه خپروي،
سر بلند میکنن، ظهور میکنن.
عطا محمد نور په خپل بیاناتو کې د ملي یووالي حکومت امنیت ته په بې‌پامۍ تورن کړ او وی ویل چې دولت یو اقتصادي منظم پلان هم نه لري او ورځ تر بلې فقر مخ په ډېری دوی. هغه د ملي یووالي حکومت چارواکو ته وړاندیز وکړ چې له هم نه د ناوخته چې د امنیت او اقتصاد په برخه کې منظم برنامه جوړ شي او د حکومت مشران د سیاسي اختلافاتو لاس په سر شي.
حکومت
هغه مهال دوام کوي چې دواړه ډاکټر صاحبان د ملي یووالي حکومت د توافقنامې د موادو پر اساس پر مخ ولاړ شي او د هغو له مخې کار وکړي. د حکومت هغه مهال دوام مومي. هغه وویل چې د ملي یووالي حکومت د امضا شوې تفاهمنامې نه عملي کېدل سبب شوي تر څو سیاسي، اقتصادي او امنیتي ستونزې ورځ تر بلې زیاتې شي. نور د اجرایه رئیس او د ولسمشر ترمنځ د انتخاباتي نظام د سمون کمیسیون د رامنځته کېدو د اختلاف په اړه وویل که هدف تفاهم وي نو په هره ژبه جوړې ته سره رسېدل کېږي، خو په تفاهم او مشورې سره باید دا ستونزه ژر ختمه شي. په عین وخت کې د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله هم په شمازون کې د نامنیو زیاتوالی مني او پاړه اندېښمن دی، خو زیاتوي چې په افغانستان کې نامنی د نه میاشتو را په دې خوا نه ده بلکې له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې ده چې په وړاندې یې مبارزه د ملي یووالي حکومت مسؤلیت دی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدم کو تاسو مرشال ریډیو اوري او تاسو په جمهوریت خبرونه کې لکه څنګه چې تاسو اوریدل په مختلفو هغه موضوعاتو باندې د بشري حقوقو سره تړاو لري بحث او خبرې ترې وړاندې کیږي. مستاسه یو رپورټ دراورو، دا رپورټ په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه دی. پاکستان کې مذهبي اقلیتونه وایي چې د دوی لپاره د ودونو د رجستریشن قانون نه موجودیت له وجې د دوی ودونو ته قانوني حیثیت نه ورکول کیږي. دوی زیاتوي له دغې وجې د ګڼو مشکلاتو سره مخ دي. اقلیتونه غوښتنه کوي چې دوی ته دې لړکې قانون سازي وشي. په همدې حال کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي حکومتي چارواکي وایي چې دوی دې لړکې پخوا د قانون جوړولو ډېر کوششونه ناکام شوي وو، خو اوس یې داسې امید پیدا شوی چې دې لړکې یو څه پرمختګ وشي. نور تفصیلي انیسا اجمل درته وایي.
په پاکستان کې اقلیتونه وایي تر اوسه د ودونو په اړه څه قانون نشته چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د اتحادیې مشر شمون الفرد ګیل وایي په پاکستان کې اندوان، سکان او عیسایان د ډېرې مودې راهیسې د حکومت غوښتنه کوي چې د دوی ودونو ته د قانوني حیثیت ورکړل شي.
په هند کې چې د مسلمانانو د ودونو لپاره څنګه قانون شته، نو هغه څه په پاکستان کې د هندوانو لپاره تر اوسه نه دی جوړ شوی. په پاکستان کې د اقلیتونو د نکاح رجسټریشن اقلیتونه د حکومت په لومړیتوبونو کې نه دي شامل، او تر ډېرې مودې راهیسې پر دې موضوع خبرې شوې دي، خو دې لړکې هیڅ قانون سازي نه ده شوې.
د ګل پرس د پاکستان د سټینډینګ کمیټې په یو غونډه کې هم د هندوانو د ودونو د قانون پر موضوع خبرې شوې دي. په پیښور کې د ټولو هندوانو د ټولنې مشر هارون سربدیال وایي چې د پاکستان حکومتونه نورې معاملې زیاتې مهمې ګڼي او اقلیتونه یې له پامه غورځولي دي. نوموړی زیاتوي چې بهر هیوادونو ته د تګ، د ښځې خاوند بیلیدو او یا د دویم واده خبره راشي، نو اقلیتونه له ډېرو مسلو سره مخ کیږي.
ټولنه مخ کې خو دې کې موږ سره جواز نشته دي چې آیا زموږ چې کوم واده شوی خلک دي دا وی واده شوی دی او کنه دی. ټولنه مخ کې خدا دی چې قانوني حیثیت نشته دی. نکاح نامه په کم کم ځای کې د کم کم زینو کې چې پکار راځي، نو زمونږ هغه نشته دی. فرض وکړه چې موږ بل ملک نه بهر ځو او هغه ډاکومنټیشن کې چې کم ځای کې نکاح نامه پروف په تور پکاریږي، هلته نشته دی. سرکاري محکمو کې چې زمونږ چې هغه یو میرټ میرټ سټیټس والا سړی ته چې کوم پریویلیجز ملاویږي، هغه نکاح نامه نه دی لپاره نشي کېدی. همدغه سې شناختي کارډ جوړولو کې او بیا پاسپورټ جوړولو کې همدغه سې چې بار هغه
د پاکستان پیپلز ګوند غړي رامیش لال چې د هندوانو د ودونو قانون لپاره په قومي اسمبلی کې بلنه هم وړاندې کړې دي، وایي په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د قانون په لړ کې حکومت سنجیده نه ښکاري.
مک په 2002 کال کې بل وړاندې کړي وو، خو هیڅ ونه شول. لدی ورستو هم منګه قومي اسمبلی کې بلونه وړاندې کړي دي. مرکزی حکومت وایي چې وس اختیار صوبو سره دی، نو باید چې صوبایي حکومتونه قوانین جوړ کړي. نو کچرتا د دوه صوبو لخوا هم یو قرارداد مخې ته راغی، نو بیا مرکزی حکومت د هندوانو د ودونو پړه قانون جوړولی شي، ځکه چې دا شان به د قانون د ټول پاکستان لپاره یو وي.
د شمون الفرد ګل په خبره دا مهال یوازې د هندوانو د ودونو د قانون لپاره خبرې روانې دي، باید چې د ټولو اقلیتونو لپاره قوانین جوړ شي. خو د خیبر پختونخوا د اقلیتونو وزیر سورنګ سنگ وایي چې دوی د ټولو اقلیتونو د ودونو په اړه د قوانینو په لړ کې وزیر اعلی او دغسې نورو حکومتي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي، او تمه ده چې ډېر زر به د لړ کې قوانین جوړ شي.
نن پورې دا چې آواز اوچت کړه، نو کله چې آواز اوچت شو په هغه باندې اوس خبرې روانې شوې. اوس ما په خپله باندې سمری لیکلې ده سی ایم صاحب ته، هغه کې هندو میرج ایکټ، کرسچن میرج او سکھ میرج ایکٹ، یو درې میرج دي. او چې کله هلته روانه واپس راشي، نو په دې کې به بیا مونږ کینو د دوی لیډرز هغه هغه چې کوم تحفظات کې هغه چې کوم غواړي څنګه طریقې سره غواړي هغه طریقې کریټر به ډراپ تیار کړي، هغه څنګه ته به پیش کړي.
یاد دي وی چې په دې رستیو کې ځنې اندوانو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د بد امنۍ او د اقلیتونو د حقونو نه لرلو لوجې پاکستان پرې خودو ته اړ شوی دي.
خبرونه او فریادونه
اخر ستی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو می گرس رو خوری
را غلی جمهوریت دی اس تر اخلو بخون
گرانو او ریدون کو دیدی نمخا چی مری سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو مشال ریډیو ری. په داسې حال کې چې په کوټه کې وخت په وخت پر هزارګانو وسلوال بریدونه کیږي، د دې ټولنې یو ماشومۍ پر ویرونې بریدونو او ځورونې سربیره به د اهلي ترشیو هزاره گانو د حقونو لپاره غږ پورته کوي. کربلایی محمد ابتهاج په دې روسیو کې د برتانی په مشرانو جرګې یا هاوس اف لارډز کې په کوټه کې د هزاره د ژوند په اړه یو کانفرنس ته وینا وکړه. ابتهاج هغه ماشوم دی چې د وسلوالو په برید کې د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي. هغه سره زموږ همکار پامیر ساحل مرکه کړې ده او دا رپورټ به جوړ کړي.
کربلایی محمد ابتهاج د کوټې اهل تشیع هزاره دی چې وایي که د خپلو حقونو لپاره ونه جنګیږي نو وژل کیږي.
اگر مو جنگ نکنی مو پښتمش دیگه.
د 2014 زیږیز کال د جنوري پر 28 وسلوالو د بلوچستان له مستونګ سره نږدې د هزاره زیارت کوونکو پر هغه بس بمی برید وکړ چې له ایران کوټې ته روانو. په هغه برید کې له 15 زیات هزارگان وژل شوي ول او تر هغه وروسته هزارگانو احتجاجي ناسته پیل کړه او تر درو ورځو یې د خپلو مړو له ښخولو انکار کاوه. دولس کلن محمد ابتهاج د جون په اخر کې د برتانیې د مشرانو جرګې یو کانفرنس ته وینا وکړه. له مشال راډیو سره د مرکې پر مهال نوموړي د خپلې وینا مقصد روښانه کړ.
زما د وینا مقصد دا و چې نړۍ په کوټه کې د هزارګانو له نسل وژنې خبره کړه.
محمد ابتهاج وایي دی په کوټه کې پر هزارګانو د وسلوالو ډلو بریدونه نسل وژنه بولي. له ده مې پوښتنه وکړه چې آیا دا د ده په څیر د یوه ماشوم ذمهواري کیدی شي چې د هزارګانو د حقونو لپاره هلې ځلې وکړي او که څنګه؟
یو ماشوم چې مور، نیا او دوه خویندې په ظالمانه ډول د ده د سترګو مخې ته وژل شوي وي او کشر رور، ماما او دی په خپله زخ ژوبل شوي وي او یو ماشوم چې په مسلسله توګه یې د خپل ولس وژنې لیدلې وي باید غلی کیننی.
محمد ابتهاج د 2014 زیږیز کال د مستونګ په بمی برید کې ژوبل شوی و. په هغه برید کې د ده کشری خور ردا وژل شوې وه. نوموړی نن هم پر فیسبوک د خپلې خور انځورونه شریکوي او یادوي. د مرکې پر مهال مې چې د ده د احساساتو پوښتنه وکړه نو ژړغونه شو. ابتهاج وایي هزارګان ډیموکراټ او تعلیم خوښوونکي خلک دي ځکه وژل کیږي.
هزارګان ځکه په نښه کیږي چې موږ تعلیم پلوي، ډیموکراټ او ازادي پاله یا لیبرال خلک یو. تر بندیز لاندې یوې وسلوالې ډلې تل د هزارګانو د وژنې پړه منلي.
لشکرې جنګوي وسلوالې ډلې په کوټه کې پر هزارګانو د یو شمېر بریدونو پړه منلي. محمد ابتهاج زیاتوي پر ویرونې او ځورونې سربیره و د خپلو خلکو د حقونو لپاره له مبارزې لاس وانخلي.
زما ټولنه له ګواښ سره مخامخ ده. د دې ټولنې د یو غړي په څیر به تل خپل غږ پورته کوم. زما پلار د کورنۍ غړي او زما ټولنه زما ملاتړ کوي چې نه یوازې د هزارګانو د حقونو لپاره مبارزه وکړم بلکې د ټولو ځپل شوو خلکو لپاره اواز پورته کړم.
په تیرو کلونو کې پر اهل تشیع هزارګانو په وسلوالو بریدونو کې سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي.
د سولې پر لور
یو ناڅا په درزو شو په بس دغه مړی مراغ ده وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بیگنا زمينه کتابو ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی زم خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هم دا اوس تاسو اوریدلی شئ. د خوست چارواکي وچې د شمالي وزیرستان او خوست ترمنځ پر ډیورنډ کرښه غلام خان بندر د امنیتي ستونزو او قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له وجې تړل شوی دی. چارواکي وایي دغه کار له وجې ګمرکي عایدات کم شوي دي او تجاران وایي چې د دوی کاروبار یې خراب کړی دی. یاد دي چې غلام خان له تورخم او چمن وروسته درېیم هغه لوی بندر دی چې هم پې ډېر خلک تګ راتګ کوي او هم پې ډېر تجارتي مالونه ځي راځي. نجیب الله الوخیل یې په اړه رپورټ رالیږلی.
د غلام خان بندر لاره چې په خوا به پرې هره ورځ لسګونو بارونو کلویو ګاډو تګ او راتګ کوو اوس له کال ډېره موده کېږي چې د پولې په پورې لوري کې تړل شوي او د ګاډو تګ او راتګ پرې نشته. که څه هم له غلام خان پرته خوست ته د مالونو د لیږ نورې لارې هم شته چې ګاډي پرې تګ او راتګ کولی شي خو په ټولو لارو له یوې خوا کنټرول نشته او بل لوري ته په هغه سیمو کې امنیتي ستونزې هم شته. چې د ګمرک مامورین پکې کار کولو ته زړه نخه کوي او په دې توګه د ګمرک د پام وړ عواید ضایع کیږي. د خوست د ګمرک ادارې مرستیال محمد اکرم مشاور راډیو ته وویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د ګمرک پر عوایدو منفي اغیز کړی او عواید کم شوي دي.
زمونږ اکثرا وارداتي مالونه د غلام خان د سرحد له لارې ګمرک ته په خاطر د اخیستل د محصول راته چې تقریبا د دیالس میاشتو راپدې خوا زمونږ دا معمولي نشي کولی چې تګ راتګ وکړي. لکه څنګه چې هغه وخت عواید هم ښه درلوده دا مستقیما بد اغیز کړی زمونږ په عوایدو.
د ګمرک په انګړ کې یو تن سوداګر چې د خپلو مالونو د تشریح او محصول کولو لپاره منتظر و ویل چې د غلام خان بندر تړل کېدو د دوی پر تجارت هم منفي اغیز کړی.
زه نورعلي افغان، زمونږ د غلام خان بندر رسمي لاره بنده ده. تقریبا یو کال نه زیات وخت کېږي زمونږ لاره بنده ده. موږ نورو مختلفو لارو باندې مالونه راوړو، د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ یو. زمونږ تقریبا په سلو کې 80% تجارت چې د نورو ولایتونو ته انتقال شوی دی. پوه شوئ،
خوست والی حکم خان حبیبي د خوست په ګمرکي چارو کې یو شمېر ستونزې مني. هغه وایي هڅه به وکړي چې د غلام خان بندر د بیا پرانیستو مسله د سوداګرۍ له وزارت سره شریکه کړي.
تر ډېره حده زمونږ د ګمرک مامورینو په دغه برخه کې کوشش کړی دی چې البته اوس د ببرک تڼۍ د لارې یا د علي شیر د لارې نسي کوم محدود اندازه باندې مالونه راځي. دوی خپل مامورین هلته لیږلي دي او د امکان تر سرحدې کوشش کړی دی چې د فرار د عوایدو مخنیوی وکړي، اما بیا هم کېدای شي ستونزې ولري.
د افغانستان غلام خان بندر هغه لاره ده چې د نورو بندرونو او لارو په پرتله نږدې 400 کیلومتره د کراچۍ سوداګریز بندر ته نږدې ده. په دې لاره د مالونو لیږ رالیږ سوداګرو ته په کمه بیه پرېوځي، او دا چې د آبادۍ په اوږدو کې تېره شوې نو په امنیتي لحاظ هم سوداګرو ته خوندي بلل کېده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د پښتو ژبې سندرغاړو په دې وروستیو کې د کمپیوټر په وسیله سندرو ریکارډول ته مخه کړې. په پېښور کې د موسیقۍ آلات غږونکي استادان وایي چې په ترڅ کې له دوی څخه د کار کولو موقع ترلاسه شوی دی. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
د پښتو موسیقۍ په اړه کوي خواته ویل کیږي چې په دې وروستیو کې وده کړې، نو بلې خواته پېښور میشته سازندگان وایي د موسیقۍ ثبتولو نو او مشینی طریقو د دوی ژوند او کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. د سبزلی په نوم د تبلی یو نومیالی استاد وایي شاوخوا شپږ میاشتې کیږي چې خپل ساز ته یې ګوتې نه دي وروړي. نوموړی د پښتو موسیقۍ کمپیوټري اندازونه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانه ترهګري د پېښور د موسیقي غږونکو د بیکاره غټ لاملونه یادوي چې وایي
یو کال نه زیات وشو ولله دلته کار نشته، هیڅ هم نشته. هماغه کمپیوټرایز ویډیوګان او سافټویر کې هر څه اشتاري دم هم نشته، پیسونه هم نشته. اوس په طرز هم جوړېږي، بس خالي وایا مونږ مزدوري هم نشو کولی. کنه دومره استادان یو دومره هیوارډونه ملاو شوي دي، یو دلته چولې خرڅم د بل څه مزدوري کوم چېرته نو بد لګي. کنه دهشتګردي دی دلته والا روزانه اخوا د مکال کلاسوکړ.
په پېښور کې د فضل په نوم د تبلې یو بل استاد هم له دې عمله چې د کار هغه زوړ خوندي پاتې نه دی سر ټکوي. دی د پاکستان له حکومت غواړي چې د ټلویزیون او رادیو د هنرمندانو معاشونه ورزیات کړي.
سنگران دا کوشش کی چې یاره موږ کمپیوټرایز ریکارډینګ مطلب کوم شوګانو کې هم په کار راځي، کمپیوټر سټوډیو غانو کې چې څنګه ګوري نو هغه کې په پروفیشنل خو یو قسم نیچا فنکار ګرانی سره تعلق صادق زه دا وایم. کنه لکه څنګه یو سپی برتی شي وخت په وخت دغه ترکیم کیږي، نو کدی دا سرکاري نظام په داسې طریقه کې د فنکارانو لپاره نو دا ډیره خبره.
هم په پېښور کې پیژندل شوی سندرغاړی کرن خان استادانو سازندگانو ته ورپېښې ستونزې تاییدوي. یو وایي چې په مارکیټ کې د دوی د ژوندۍ او سازونو ځای اوس مشینی هغو نیولی دی.
زمون سره په مینول سازونو کې چې کوم تکړه تکړه استادان دي، ولیدال استاد شو، ماس خان صاحب شو، فضل استاد شو، سبزلی استاد شو، دغه ټول دوه درې ځله خو سبزلی استاد ما راغوښتل خپل کیسه ټوله. خو هغه څیز خو نشته کنه کوم باندې چې بده دي، هغه روزانه به پنځه پنځه او دوه دوه درې درې کیسه کوي. چې دی وزره غواړم دغه استادانو ته تاسو مو کوم نو ډیر زیات ګلمن دي چې دغه د کمپیوټر دغه میوزیک راغی د کمپیوټر دغه زمانه رااله چې دکاندار نه غواړي او دلته چې سندرغاړي کولای نشي نو لازمی خبره ده دغه تبلی والا کار پکې خراب دی.
د پښتو موسیقۍ یو د پام وړ شمېر اوریدونکي په عین وخت کې وایي کمپیوټري او له شوره ډکې سندرې هیڅ نه خوښیږي او دا چې د ساتیرۍ لپاره هماغه د پښتو زړې او له سوچه پښتني سازونو سره جوړې شوې سندرې اوري. د خیبر پښتونخوا حکومت هم په دې وروستیو کې د هنري اکیډمیانو د جوړولو ویلي دي چې غواړي له دغې لارې د صوبې ځوانانو ته د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو د زده کړې موقع په لاس ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. دا مشال ریډیو دا مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.